په کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو یو ساعت خبرونه زه فریبا ظاهر د میر احمد صافی په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې بیا هم تر ډیره د افغانستان د سولې اړوند بحثونه او څرګندونو باندې راپورونه لرو چې د خبرونې ډیره برخه همدې ته ځانګړې سوې ده. دغه ورځ به د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې هم واوري چې په پښتونخوا او بلوچستان کې پر مظاهره چانو د تشدد په خاطر د افغان ولسمشر اندېښنه رد کړې ده. مخکې تر دې چې دغه راپورونه واورو له فرشتې جلال زید څخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه واورو.
د افغانستان جمهور رئیس نن وویل چې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې له سوله ییزو مظاهره چیانو سره بد چلند د اندېښنې وړ دی. په نیویارک کې د بشري حقونو د څارنې نړیواله اداره وایي د افغانستان حکومت باید د فوټبال د ملي لوبډلې د یو شمېر غړو له لورې د جنسي زور زیاتي تورونه او ادعاوې وڅېړي. او د امریکا پوځ اعلان کړی چې له اسرائیل به د آیرن دوم په نوم د میزایلو دفاعي سیستم واخلي. د افغانستان ولسمشر نن ویلي چې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې له سوله ییزو مظاهره چیانو سره بد چلند ته اندېښنې وړ دی. ولسمشر غنی نن پر ټویټر لیکلي چې هر حکومت ته اخلاقي مسؤلیت لري چې د تروریزم او افراطیت پر ضد چې د ټولې سیمې ګډ امنیت تخریبوي د مدني حرکتونو ملاتړ وکړي. د دې خبر په غبرګون کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پر ټویټر لیکلی چې د پاکستان په چارو کې داسې څرګنده مداخله ردوي. قریشي نن پر ټویټر لیکلی چې داسې غیر مسؤلانه بیانونه دوی بې ځایه مداخله ګڼي او د افغانستان رهبرانو ته غوره ګڼي چې د خپل هیواد په کړاوونو فکر وکړي. په بلوچستان کې د فبروري په دومه د پښتون ژغورنې غورځنګ د رهبری پلاوي غړی ارمان لوڼی د لورلایی په سیمه کې په سوله ییزه مظاهره کې تر ګډون وروسته ووژل سو. د ارمان لوڼی د وژل کېدو پر ضد د پاکستان په ډیرو لویو ښارونو او حتی د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې خلکو احتجاجي مظاهرې وکړې. په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه پای ته ورسېده او په غونډه کې د دواړو خواوو مشرانو ویلي چې بریالۍ خبرې کړې دي. د سه شنبې او چهار شنبې په ورځو په مسکو کې د افغانستان یو شمېر سیاسي څیرو او د طالبانو په قطر کې د طالبانو د دفتر استازو سره وکتل. د افغانستان له لوري د سیاسيونو مشري د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی کوله. په دې غونډه کې یو ګډونوالی فوزیه کوفی نن پر ټویټر لیکلی دی چې په غونډه کې پر مهمو مسلو لکه د افغانستان پر ملي امنیتي ځواکونو خبرې وشوې او غوښتنه وسوه چې په دې برخه کې اصلاحات راشي. په نیویارک کې د بشري حقونو د څارنې نړیواله اداره وایي د افغانستان حکومت باید د فوټبال د ملي لوبډلې د شلو غړو لخوا د جنسي زور زیاتي ادعاوې جدن وڅېړي او تورن کسان باید محاکمه کړي. د ادارې نن له نیویارک په خبر پاڼه کې ویلي چې د فوټبال نړیوال فدراسیون باید د افغانستان له حکومت سره مرسته وکړي چې مجرمین محاکمه کړي، عیني شاهدان او انجونې فوټبالیستانې مسؤونې وساتي او د جنسي تشدد د قربانیانو سره انصاف وکړي. د افغانستان د انجونو د فوټبال د ملي لوبډلې یو شمېر غړو په نومبر کې دا کړې وه چې د فدراسیون مشر کرام الدین کریم چې دنده یې ځنډېدلې ده او ځینې چارواکو د لوبډلې له غړو سره جنسي زور زیاتی کړی دی. کرام الدین کریم او د فدراسیون نورو تورنو کسانو پر ځان لګیدلی تورن رد کړی دي. په خیبر پښتونخوا کې د ښځو د حقونو مدافع او د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی ګلالۍ اسماعیل تر تقریبا ډېر ساعته بېدرکۍ وروسته وموندل شوه. ګلالۍ اسماعیل د فبروري په 15مه د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزي کمیټې د غړي ارمان لوڼی د وژل کېدو پر ضد په اسلام آباد کې سوله ییزه مظاهره کې د ډېرو نورو کسانو سره نیول شوې وه. هغې نن د ازادي راډیو ته وویل چې هیڅ ډول تحقیق نه دی ورڅخه سوی، کوم تور نه دی ورباندې لګېدلی، تر ذهني فشار لاندې وه خو فزیکي زور زیاتی نه دی ورسره شوی.
دای زه په ګاډی کوم پر کومه درو نو ماته دا د غوښه چې دای ما دا کوي چې دای ما باندې انکاونټر پلان دی. نو زما په ځان کې دا چې دای ما ته وایي په داسې شرط چې د ګاډی نه کوزه شم زه په پله نه کوزه کوم با زم زه که چا و دای ما د شان اولی ور بیا به وایي چې تا تخت ته لنه مونږ وښتل کنه نو ما چې کم از کم تاسو په ځواب باندې نه جوړین نو ما په مایند کې دا چې د ګاډی نه باندې کوزه کوم که هر سره سره کوي کو وهل کوي کا سره ګاډی ته بناستایم کوزه کوم بنا.
کولالی اسماعیل په 2018 میلادي کال کې په اروپا کې د انا پولیتکوفسکایا جایزه هم ګټلې وه. د امریکا پوځ اعلان کړی چې له اسرائیل به د آیرن دوم په نوم د میزایلو دفاعي سیستم واخلي. د میزایلو د دفاعي سیستم د رادار شبکه لري. دا سیستم د لنډ واټن ویشتونکي راکټ شنډولای سي. د امریکا دفاع وزارت پرون ویلي چې دوی به دا سیستم ازموي او خپلو ځمکنیو او هوایي ځواکونو ته به برابروي. د اسرائیل صدر اعظم پر امریکا د دې سیستم خرڅول د ځان لپاره برای بللی دی. د روسیې پولیسو د یهوه شاهدان په نوم د یوې دیني ډلې څو غړي نیولي دي. په روسیه کې له 2018 میلادي کال راهیسې د دې ډلې پر فعالیت بندیز دی. د روسیې په شمالي سایبیریا کې د هغه هیواد د کورنیو چارو وزارت سیمه ییزې ادارې ویلي چې نیول شویو کسانو پر نورو خلکو ځانونه برګڼل او تبلیغ یې ورته کاوه. او د لندن په هایګیټ هدیره کې د کارل مارکس د قبر پر شناخته ناڅرګندو کسانو حمله کړې او تخریب کړې ده. د کارل مارکس د قبر مجسمه چې د برونزو څخه جوړه سوې او د قبر د شناخت ډبره په بریتانیا کې په بېساري تاریخي اثارو کې ګڼل کېږي. د بریتانیا یوې ادارې چې د هایګیټ هدیرې ساتنه کوي ویلي چې حمله نوې ده او په همدې ډول شوې ده.
خبرونه ملاحظه د رادیو اوریدل. د افغان حکومت اجرائیه ریاست ویل طالبانو سره د سولې په خبرو کې باید د حکومت د سولې اجنډا او ملي ګټې په پام کې ونیول سي. د دغه ریاست مرستیال وین امید میسم:
زمون دریز زاده کله چې موږ طالبانو سره او نور مخالفینو سره کینو خبرې ترې وکړو سولې لپاره ملي اوال حکومت اجنډا باید په نظر کې نیسو.
په دې اړه به د یو کارپو نظر هم واوري. په یو بل راپور کې دغه ورځ به د ولسي جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون ته مشر خبرې واوري چې وایي له تروریزم سره د مبارزې لپاره لا هم په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور ته اړتیا سته. دغه ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په پښتونخوا او بلوچستان کې پر مظاهرچیانو د تشدد په اړه د افغان ولسمشر اشرف غني اندېښنه رد کړه. په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو او په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف او ازادي راډیو ګډ پروګرام او کور کلی د دې خبرونه برخې دي. ورته د خبرونه د سر موضوع ته د افغان حکومت اجرائیه ریاست ویل طالبانو سره د سولې په خبرو کې باید د حکومت د سولې اجنډا او ملي ګټې په پام کې ونیول سي. دغه ریاست مرستیال وین امید میسم د څرګندونې د مسکو د غونډې پایلو ته په خبرګون کې د پنځمه پر ورځ ازادي رادیو ته وکړه. دا په داسال کې د چې د افغانستان د سولې په اړه د مسکو دوه ورځنی غونډه په نهمادیز پریکړلیک سره پای ته ورسېده. رحمت الله افغان راپور کوي.
د مسکو د غونډې پایلو ته په خبرګون د افغان حکومت اجرائیه ریاست وایي چې د سولې په هر ډول خبرو کې باید د قربانیو په پایله کې ترسره شوي ارزښتونه او لاسترراوړنې خوندي سي. د دغه ریاست مرستیال بیان امید میسم د پنځمه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د قانون پر بنسټ هر افغان د سولې په اړه د خبرو حق لري خو ملي ګټې باید ورته سري کرښې وي.
زمون دریز زاده کله چې موږ طالبانو سره او نور مخالفینو سره کینو خبرې ترې وکړو سولې لپاره مسله دا ده چې ملي اوال حکومت اجنډا باید په نظر کې نیسو. ملي د افغانستان ملي منافع باید په نظر کې نیسو. ځینې لاسته راوړنې او ارزښونه چې په دې ورسته کلونو رامنځته شوي دي قربانی ورکولو پترس کې دا باید په نظر کې نیسو.
د تریسي شنبه او چهار شنبه په ورځو مسکو د افغان سیاستوالو او طالب استادو ترمنځ د خبرو کوربه وو. د غونډې په پایله کې په یو نه احمدیز پریکړلیک هم موافقه وسوه چې پکې د بهرنیو ځواکونو وتل لسولې ورسته په ملي اردو کې سیستماتیک اصلاحات لتور لیست نه د طالب مشرانو د نمونه لري کول او د بین الافغاني خبرو دوام مهمه ماده جوړوي. په همدې هم موافقه سوي څومره چې جر امکان لري په راتلونکي کې به دا ډول غونډې په دوحه کې جوړیږي. په خاني ولس مشر حمید کرزی او د طالبانو د پلاوی مشر عباس تانکزای چې د غونډې مهم ګډونوال ول د مسکو غونډه بریالی بللې ده. د افغان حکومت پلاوی په دغه غونډه کې ګډون نه وکړی او دا غونډه بې ګټه بللې وه. که څه هم تر اوسه د مسکو د غونډې پایلو ته په غبرګون د افغانستان جمهوري ریاست څه نه دي ویلي، خو د ولسمشر مرستیال بیان شاه حسین مرتضوی په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي، له طالبانو سره د ځینو افغان سیاستوالو غونډه چې د روسیې په بلنه په مسکو کې ترسره سوې وه د سولې په اړه یو سیاسي او علمي بحث و، او هغه اعلامیه چې د غونډې په پای کې خپره سوې ده د دو ورځنیو خبرو لنډیز ده چې د سولې په برخه کې اجرایوي پایلې نه لري. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې دوی مرستیال محمد آصف صدیقی وای د مسکو غونډه مشورتي وه،
مګر د مسکو غونډه یوازې بڼه یوازې مشورتي غونډه وه، یو سیاسي جنبا درلود او داسې خاص مؤثریت کې داسې ونه لري. مګر بیا هم موږ ورته خوشبین یو چې مګر موږ که چیرې دا مجبول ده
خاص صدیقی ټینګار کوي چې د سولې په اړه هر ډول غونډه چې جوړیږي باید د افغان حکومت او یا د سولې عالي شورا استازي دي په کې برخه ولري تر څو پایلې اجرایوي ضمانت پیدا کړي.
په همدې حال کې د سیاسي چارو یو افغان کارپو وایي تر ډیره د مسکو غونډې ولسی بڼه درلوده او پریکړې اجرایوي ضمانت نه لري. خالد سادات ازادي راډیو ته ویل چې دغو خبرو یوازې د افغان سیاستوالو او طالبانو ترمنځ په اړیکو جوړولو ښه اغیز کړی دی. له ښاغلي سادات سره زموږ همکار رحمت الله افغان مرکه کړې په ګټه به یې واورو.
زه فکر کوم د مسکو کانفرنس غونډه تر ډیره پورې فقط یوې ولسی ناستې لري، په دې معنا باندې چې دلته د افغانستان د خلکو نظریات تبادله شوي دي، په ټوله کې د افغانستان د جګړې په ازرارو باندې خبرې شوي دي. په عین زمان کې د راتلونکي لپاره د افغانانو په یو ګډ پلان باندې چې آینده کې څنګه د جګړې څخه راووځو یو فکر شوی دی. اما مهمه نه کیسه دا ده چې اوسه پورې د دې کانفرنس او د دې ناستې د موادو او د مفادو د تطبیق لپاره هیڅ اجرایي ضمانت نشته. یعنی له بل مره چې د افغان حکومت استازی په کې نه و، په عین زمان کې هلته د مسکو په مسکو کې د افغانستان د سفارت استازی وجود نه درلود، نو د هغه نه کیسه ده چې موږ نشو ویلی چې دغه ټول هغه موارد چې د مسکو کانفرنس کې ذکر شوي دي یو دواړو لوریو خصوصا د طالبان د لوري او د افغانستان د خلکو د درس نه زه ورته په ټوله معنا باندې د حکومت له اړخه نشم ویلی چې وکولی شي دغه خبرې دي اجرایي ضمانت واخلي تر څو چې د اجرا تضمین موجود نه وي. زه فکر نه کوم دغه خبرې او دغه مقاده د موافقتنامې دي عملی جنبه واخلي.
دغه غونډه کې د کومې موافقې چې سوي دي ملي ګټې څومره په پام کې پکې نیول سوي دي؟
ګوري د افغانستان ملي ګټې هغه وخت حقوق مومي چې موږ په یو داس مشخص پلیټ فارم کې لاړ شو یا داس مشخص شوکر کې لاړ شو چې وکولی شو ځان لپاره د ملي ګټو د کرخو د تحقق هغه چوکاټ جوړ کړو. زه په دې باور یم چې د خارجي قواو شتون په افغانستان کې یو مشکل دی، پرابلم دی، د طالبانو د جګړې لپاره مشروعیت ورکړی دی. په ټوله کې کولای شي د خارجي قواو د وتو په اړه طالبان د خپلې ادعا سره د خپلې دعایي سره چې دی په افغانستان کې جګړه کې بلاخره داسې یو حالت سره مخامخېږي چې نور جګړې څخه خلاص وخلا یو مثبت پیغام لري. اما مهمه خبره اوس دا چې دا خبر د خارجي قواو شتون او د دې وتلو په اړه باندې ولسمشر پوخانی ولسمشر حامد کرزی یا د سره سیاسيون چې تللی دي هیڅ نوې اقدامات نشي کولای، ځکه اوسنی اشخاص چې مسکو کانفرنس کې شرکت درلود ګډون کړو او دغه ګډونوال د امریکا په اړه باندې د امریکا د سیاست په اړه باندې هیڅ تصمیم نشي ولا په عین زمان کې د اوسنی حکومتي ساختار او چوکاټ په اړه باندې هیڅ تصمیم نشي ولا. په ټوله کې فکر کوم چې د مسکو د کانفرنس دا خبره چې د خارجي قواو وشتون په افغانستان کې لوی ستونزه ده او دا باید وزي افغانستان څخه یو ټیمټیبل جوړ شي. دا د افغانستان خلکو ته ذهنیت ورکړي تر څو د طالبانو ادعا او د طالبانو د غدایې چې د جګړې لپاره دوی استعمالي دا بل اخر سقوط پیدا کوي او دا سقوط د افغانستان په ګټه باندې دي. خبرې چې ګویا امریکایان وزي او طالبانو جګړې څخه خلاص اخلي، اما د دې خبرې د تطبیق لپاره بیا هم د طالبانو او امریکایانو ترمنځ هغه خبرې چې راتلونکي کې ترسره کیږي دا باید روښانه شي چې امریکایان کله او څنګه وزي.
دا سوال سوي دي چې په راتلونکي کې به دا ډول غونډې په دوحا کې جوړیږي، کچېر راتلونکي کې دا ډول غونډې جوړیږي د افغانستان د سولې له بهر سره څومره مرسته کولای شي؟
پروانه ذهنیت مرسته کولای شي، مثلا د افغانستان خلکو ته روانه ذهنیت ورکولای شي چې موږ د سولې لپاره هیله مند وسو. مثلا د ولسمشر پوخانی ولسمشر حامد کرزی په شمول زیاتره هغه سیاسي چارواکي چې د حکومت کې د افغانستان په چوکاټ کې د افغانستان د نظام په دغه کې لوړپوړو چارواکي ول د دوی خبرې د طالبانو سره د افغانستان خلکو ته ذهنیت ورکوي چې ګویا د سولې لپاره موږ د پاره سولې لپاره ولار پرسل شو دغه لار به تعقیب شي. اغه ځکه چې طالبانو د جنگیالو لپاره هم یو پیغام لري چې دوی بل اخر تر اخره پورې په جګړه باندې باید اعتقاد ونکړي، په جګړه باندې باید تر اخره پورې اعتقاد ونکړي. د جګړې پر ځای باندې طالبانو په داخل کې طالبانو له اړخه هم یو بل بدیل چې هغه د سولې او د مذاکراتو لار د وشتون لري. نو زه فکر کوم چې پرواهي دوارو سترګي هم انوان سرکی هم د افغانستان د خلکو او د افغانستان د ټول ولس په رواني ذهنیت یو مثبت پیغام درلودل شي. ولی مهم مذاکرات افغان حکومت او طالبان ترمنځ
د سیاسي چارو کارپو خالد سادات وو.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
اوس په د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی هغه څرګندونې راوخلو چې په پښتونخوا او بلوچستان کې په مظاهرچیانو د تشدد په خاطر د افغان ولسمشر اندیښنه رد کړې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی نن په ټویټ کې لیکلی چې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د سولیز مظاهرچیانو پر ضد د تشدد لامل سخت اندیښنه لري. صفی الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په ټویټر باندې د افغان ولسمشر اشرف غنی ورسته خبري رد کړي او هغه ښکارا لاسوهنه بللي. قریشی ویلي افغان مشران دي د افغانانو په جدي ستونزو تمرکز وکړي. افغان ولسمشر اشرف غنی نن پنځمه ورسته له هغه ټویټ وکړ چې د فبروري په 2مه په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د یو مسؤل ارمان لوړی د وژلو په خبرګون خلکو څو ورځې مظاهره وکړي او پولیسو بیا ځینې مظاهرچیان بندیان هم کړل. ښاغلی غنی په ټویټ کې ویلي افغان حکومت په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې په سولیزو مظاهرچیانو د تشدد د کارولو په خاطر سخت اندېښنه لري. ښاغلی غنی زیاته کړي هر حکومت اخلاقي مسؤلیت لري چې د تروریزم او افراطیت پر ضد چې د ټولې سیمې ګډ امنیت تخریبوي د مدني حرکتونو ملاتړ وکړي. په بلوچستان کې د فبروري په 2مه د پښتون ژغورنې غورزنګ د رهبرۍ پلاوی غړی ارمان لونی په لورلای سیمه کې په سولیز مظاهره کې تر ګډون وروسته وژل شوی. د پښتون ژغورنې غورزنګ غړو او د ارمان لونی کورنۍ دا وکړه چې ارمان د پاکستان د پولیسو په حمله کې وژل شوی. د بلوچستان کورنۍ چارو وزیر ضیاء الله لانګو بیا مشال رادیو ته ویلي ارمان لونی د زړه د حمله په خاطر ساور کړه. د ارمان لونی د وژل کېدو پر ضد پاکستان په ډیرو لوی ښارونو او د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې خلکو احتجاجي مظاهره وکړه. لونی د پښتون ژغورنې د غورزنګ تر یو کلن کېدو یو ورځ وروسته وژل شو. د منظور احمد پښتین په مشرۍ د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم په پاکستان کې پاوز او حکومت د پښتونو په زورونو او وژنو تورنوي او پراخي مظاهره کړې دي.
دوستانو زموږ غله ازادي رادیو او ریک چیرې د انټرنیټ شاسنتیا لرینو کولای سي د ازادي رادیو خبرونه پر وی پانه هم واوري او راپورونه مو ولولي په تمه د ازادي رادیو دات کام. یو ځل بیا ورګرزو د افغانستان د سولې مسایلو ته. د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون مشر وایي چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره لا هم په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور ته اړتیا سته. نصر احمد غوریانی د پنځمه پرز ازادي رادیو ته ویل چې بهرني ځواکونه باید د وضعیت کېدو او پوره ډار څخه ورسته لدی هوا څخه ووزی. جزئیات نسیم شفق راکوي.
د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسیون وایي چې لا تر اوسه په افغانستان کې شرایط د تندي برابر چې لدغه هواد نه د بهرنۍ ځواکونو وټلو ته محل ویش وټاکل شي. د دغه کمیسیون رئیس نصر احمد غوریانی وایي چې لا هم تروریستي ډلې د افغانستان سیمې او نړۍ امنیت ته جدي ګواښ بلل کیږي او باید دا موضوع په پام کې ونیول شي. خاغلی غوریانی د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل کڅه هم افغان امنیتی ځواکونه اوس خې ورتیاوی لري خو لا هم د بهرنیو ځواکونو ملاتړ او مرستو ته اړتیا لري. دی وایي تروریستي ډلې د نړۍ په کچه فعالیت لري او که واک ته ورسیږي بیا به هم د تیرو دولسیزو په څیر چې ټوله نړۍ له القاعدې څخه اندېښمنه وه بیا به هم هماغسې شي. زه اوس لازمه ګڼم چې بهرني ځواکونه په افغانستان کې حضور ولري ځکه چې افغانستان او د دې هیواد امنیتي ځواکونه د هغوی قاطع ملاتړ ته اړتیا لري. دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تازه ویلي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه کوم مهالویش نه دی ټاکل شوی. دا څرګندونې وروسته له هغې کیږي چې طالبانو له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه ضد او نقیضې خبرې وکړي. د دې ډلې د قطر د دفتر مرستیال او د مسکو د وروستي غونډې ګډونوال عبدالسلام حنفي وویل چې له امریکا سره د هغوی د موافقې پر اساس تر نږدې دریو میاشتو به نیمایي امریکایي ځواکونه له افغانستانه وځي. خو د مسکو په غونډه کې د طالبانو د پلاوی مشر شیر محمد عباس تانگزی دا خبره رد کړه. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت هم په یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د مهالویش په اړه تر اوسه کومه موافقه نه ده شوې. په عین حال کې د امنیتي چارو پو باریارز انتقاد کوي چې په تیرو 13 کلونو کې بهرني ځواکونه ونه توانیدل چې په افغانستان کې امنیت ټینګ کړي. دی وایي چې لا تر اوسه هم په دې هیواد کې وضعیت کړکېچن دی او بهرني ځواکونه باید په دې برخه کې مسؤلانه عمل وکړي.
د بهرني ځواکونو وتل په هیڅ صورت په داسې شکل باندې نه دي متصور چې دلته ټول مشکلات پر ځای پرېښودل شي او بهرني ځواکونه واوسي. بهرني ځواکونه دلته یو خاص مسؤلیت لري، یعنې دا چې نسي کېدلی چې په افغانستان کې حالات تر پخوا متشنج پرېږدي او دوی واوسي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم د کانګرس په ګډه غونډه کې په خپل وروستۍ وینا کې وویل چې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د خبرو د پرمختګ په صورت کې به دوی وتوانیږي په افغانستان کې د خپلو ځواکونو حضور راکم کړي. له بل پلوه د اجرایه ریاست مرستیال ویان امید میسم وایي چې هیڅوک په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو دایمي حضور نه غواړي، خو د په خبره اوس مهال له تروریزم سره د مبارزې لپاره د نړیوالو ځواکونو حضور په دې هیواد کې یو اړتیا ده.
بیا هم پر همدې مسلې تم کېږو. د صدای مردم په نوم پارلماني ګروپ وایي طالبان داسې غوښتنې لري چې په هیڅ ډول خلکو ته د منلو نه دي. د دغه ګروپ ویاندي جنرال نظیفې زکی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغو غوښتنو په منلو سره هر څه باید له سره پیل سي او څو کلنې لاسته راوړنې ټولې په اوبو لاهو کېږي. فیروزه عزیزي د دې راپور جزئیات راکوي.
د صدای مردم په نوم پارلماني ګروپ وایي سوله باید داسې راشي چې هیڅ خوا توان ونه کړي او 13 کلنې لاسته راوړنې خوندي پاتې شي. د دغه ګروپ ویاندې جنرال نظیفې زکی د پنځشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل طالبان داسې غوښتنې لري چې په هیڅ ډول خلکو ته د منلو نه دي. دوی یعنی طالبان داسې غوښتنې لري چې د افغانستان د خلکو 13 کلنې لاسته راوړنې او زحمتونه بیرته صفر کیږي او هر څه باید له سره پیل شي چې دا خلک نه مني. یو شمېر خو دلته نه ول، هر خوا ولاړل او چې هیواد آرام شو راغلل او اوس د وطن پالنې خبرې کوي. خو هغه کسان چې په دې هیواد کې و اصلي متضررین دوی دي او باید د دې خلکو په مذاکراتو کې د دوی نظرونه په پام کې ونیول شي. اغلی زکی که څه هم په مشخص ډول دغه غوښتنې بیان نه کړي، خو ټینګار یې وکړ چې افغان ښځې باید بیا له خپلو ټولو حقونو بې برخې او په درو ونه وهل شي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې تازه یو شمېر سیاستوالو په مسکو کې له طالب استازو سره کتلي او په دغه غونډه کې تر ډېره د جګړې د ختمېدو او سولې ته د رسیدلو لپاره غوښتنې مطرح شوي او بحثونه پرې شوي چې دواړو خواوو هیله بښونکي بلل دي. د افغانستان د ولسی جرګې د ښځو چارو د کمیسیون رئیسه فوزیه کوفي هم دغې غونډې ته ورغلی وه. خو اغلی کوفي ازادۍ راډیو ته ویلي چې د مسکو په غونډه کې د ښځو په اړه د طالبانو په 14 مادي بیان کې په راتلونکي احتمالي حکومت کې چې طالبان به هم پکې رول لري د ښځو د موقف په اړه مثبت ټکي راغلي دي. خو نوموړي دا هم وایي چې د دغو بیانونو برخلاف وسلوالو طالبانو دا مهال تر خپل ولکې لاندې سیمو کې د نجونو ښوونځي تړلي دي. په روسیا کې افغان سیاستوالو سره د طالب استازیو په غونډه کې طالبانو د اسلامي شریعت په رڼا کې ښځو ته د تعلیم او کار کولو حق خوندي وباله. طالب استازی شیر محمد عباس تانگزی په دغه غونډه کې له تور لیست څخه د طالبانو د نمونو د لرې کولو او د دوی د بندیانو د خوشي کولو غوښتونکی شو. نوموړي وویل چې بهرني ځواکونه باید له افغانستانه ووځي او د دغه هیواد اساسي قانون چې په خبره د سولې پر وړاندې لوی خنډ دی له لویدیځ کاپي شوی او د تور یرغل لاندې په افغان ملت تحمیل شوی هم باید تعدیل شي. خو اغلی زکی وایي طالبانو دا غوښتنې له داسې کسانو سره مطرح کړي چې هیڅ اجرایي مسؤلیت نه لري. نوموړی د سولې د هڅو د بری په هدف د سولې په ټولو خبرو کې د افغان حکومت د استازي حضور حتمي بولي. په ورته وخت کې یو شمېر کابل ښاریان هم وایي چې د سولې په خبرو کې باید د عام خلکو نظرونو ته هم مراجعه وشي.
مانو میوند د افغانستان خلکو نظر خو ډیر مهمه ده په دې خاطر چې دا ول ساتل دا شل کال چې موږ کوم لاس تراونه نه ده بعد سترګو نه پټی نسی
نام فواد احمد قاسم از حکومت است چې ما مردم غریب
نوم فواد احمد د زموږ غوښتنه له حکومت ادا ده چې زموږ د افغانستان غریب بیچاره خلک سولې ته اړتیا لري د ټولو خلکو نظر دا ده چې سولې دی وسی ټول د سولې تګیو
مخکې تر دې هم د خلکو لخوا د شکایتونو موجود و چې د سولې په تړاو خبرې ستونزې او پرمختګونه له دوی پټ ساتل کیږي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو اوس به راسو کندهار ولایت د افغانستان په جنوب کې د افغان هوایی ځواک چارواکي وایي توانېدلی چې د ځمکنیو ځواکونو د ملاتړ په موخه د دې حوزې په څلور ولایتونو کې د بلاک هاک هلیکوپترو په مرسته بریالي پروازونه ترسره کړي او خپلې موخې ترلاسه کړي. د هوایی ځواک چارواکو دغه څرګندونې د چهارشنبې په ورځ په کندهار کې د بلاک هاک هلیکوپترو د شپږویشتو تنو پیلوټانو او نښه ویشتونکو د فراغت په مراسمو کې وکړې. صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
د چهارشنبه په ورځ په جنوب کې د افغان پوځ د وایي لیبا کمانډان د بلیک هاک هلیکوپټرو د شپږویشتو پیلوټانو او نشویشتونکو د فراغت په مراسمو کې وویل چې د افغان پیلوټانو ظرفیتونه لوړ سوي او توانېدلي چې د تیرو څو میاشتو په اوږدو کې د ځمکنیو ځواکونو په ملاتړ بریالي پروازونه ترسره کړي. جنرال رازق شیرزي وویل چې په لومړي ځل یې د تازه روزل شوو افغان پیلوټانو په مرسته د بلیک هاک الوتکو 2000 ساعته تخنیکي ارزونه هم ترسره کړې چې مخکې به د چک په جمهوریت کې ترسره کېده.
دوغونه پرمختګ لکه موږ کړی دی بل ځای نه دی سوې 2000 ساعته مینه په ټول افغانستان کې د ما پیلوټانو انجنیران د پښتنو چې د افغانستان سوې دي 2000 ساعته مینه نه څه مګر په کندهار کې دوه واره 2000 ساعته مینه د میابدا سوې ده.
په دغه مراسمو کې د افغان هوایي ځواکونو امریکایي مشاور جنرال کری هم وویل چې د افغان هوایي ځواک ملاتړ افغانستان کې د میشتو امریکایي سرتیرو د ماموریت برخه ده. بل خو د بلیک هاک هلیکوپټرو تازه روزل سوي افغان پیلوټان او نشویشتونکي ډاډ ورکوي چې د وسلوالو په وړاندې به د جګړې په لوکو کې شتون ګټور ثابت شي. فریدون د بلیک هاک هلیکوپټرو افغان پیلوټ دی وایي موږ خپل د ځمکنیو ځواکونو د ملاتړ لپاره تقریبا 80% چمتووالی لرو چې په شپه ورځ او هر ډول شرایطو کې دښمن له منځه
یوسو.
د امریکا د متحده ایالاتو ژمنه کړې چې تر 2023 میلادي کال پورې به افغان هوایي ځواک ته 150 بلیک هاک جنگي الوتکې ورکوي. تر اوسه امریکا افغان پوځ ته 10 بلیک هاک الوتکې ورکړي چې افغان ځواکونه ترې د جګړې په ډګر کې د اکمالاتو او وسلوالو ضد جګړې کې ګټه اخلي. د افغان هوایي ځواک مسؤلین پر داسې مهال د هوایي ځواک د پیاوړتیا خبره کوي چې سیګار په خپل تازه یو راپور کې د افغان هوایي ځواک پر وضعیت اندېښنه ښودلې. سیګار ویلي چې افغان پوځ د ټولو بلیک هاک الوتکو د ساتلو او کارولو وړتیا نه لري او تر اوسه یې کافي انجنیران او پیلوټان هم نه دي روزلي.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ورسو یو بهرنی مطلب ته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي راتلونکي اونۍ به وکولای سي چې د داعش د وسلوالې ډلې د فزیکي خلافت ماتې اعلان کړي. ولسمشر ترامپ دا خبرې په واشنگټن کې د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد د نړیوال ائتلاف د غړو هیوادونو د استازو په غونډه کې کړې ده. په دې اړه نور جزئیات اجمل اندرا کوي.
د چهارشنبې په ورځ په واشنگټن کې د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد د نهاویا غړو هیوادونو د ائتلاف راټولو شو چارواکو ته ولسمشر ترامپ وویل د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ زموږ د ائتلاف شریکانو او د سوریې ډیموکراټو ځواکونو په سوریه او عراق کې عملاً ټولې هغه سیمې چې مخکې د داعش وسلوالې ډلې په لاس کې وي آزادې کړې دي. ولسمشر ترامپ له سوریه څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه خپلې پریکړې ته په اشاره زیاته کړه: موږ په تمه یو چې خپلو جنګیالیو ته کور ته په راستنېدو تود هرکلی ووایو. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد ائتلاف کې د خپل هیواد متحدانو ته وویل له سوریې د امریکایي ځواکونو وتل د داعش ډلې پر ضد د واشنگټن د جګړې د پای ته رسېدو په معنی نه دي. مایک پامپیو د چهارشنبې په ورځ په واشنگټن کې د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف د غړو هیوادونو د چارواکو د غونډې په پرانیسته کې وویل دا ډله تر اوسه یو خطرناک وخت دی.
The fight is one that we will continue to wage alongside of you.
مایک پامپیو وایي موږ له تاسو سره څنګ په څنګ خپلې جګړې ته ادامه ورکوو. د سرتیرو وتل یو تکتیکي بدلون دی، په ماموریت کې کوم بدلون نه دی. د سرتیرو ستل تشکیلات طرحه یا هغه صلاحیتونه چې دا مبارزه پرې ولاړه ده نه بدلوي، بلکې په واقعیت کې په یو زاړه جنگ کې یو نوې مرحله ده. د سرتیرو ستل به هم غږیږي او د سوریې په اړه زموږ پالیسۍ کې بدلون نه دی.
have remained unchanged.
دا غونډه ورسره لاغي جوړیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر میاشت اعلان وکړ له سوریې څخه ټول 2000 امریکایي سرتیري په بشپړه توګه وباسي. انتقاد کوونکو ویل چې د امریکایي ځواکونو وتل به یو تشر منسکړي چې په سوریا او عراق کې به بیرته د داعش ته وسلواله ډلې د جنگیالیو د انسجام او بیا راټولېدو سبب شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خپل متحدانو ته وویل امریکا به د داعش ته وسلواله ډلې پر ضد د جګړې مشرتابه ته دوام ورکړي، خو نورو هیوادونو یې هم وغوښتل چې د دې ډلې د بشپړو رکابې لپاره دښمن پاتې شي. تر دې وورس مخکې د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانې قومندان جنرال جوزف ووټل خبرداری ورکړی و چې د داعش ډله لا هم رهبران، جنګیالي، سرچینې او مفکوره لري چې د دې ډلې هڅې تامینولی شي. د امریکا د دفاع وزارت مفتش هم په یو وروستي ریپورت کې خبرداري ورکړي چې له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته ممکنه ده چې د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش له شپږو میاشتو څخه تر یو کال پورې موده کې بیرته منسجم شي او سوریه کې یو محدود سیمه بیرته تر خپل کنټرول لاندې راولي.
په دې سره ورسېدلو د مازدیګر څلور بجو دېرش دقیقو ته یو ځل بیا له فرشتې جلال زید څخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان جمهور رئیس نن وویل چې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې له سولیزو مظاهرچیانو سره بد چلند د اندېښنې وړ دی. جمهور رئیس غنی نن پر ټویټر لیکلی چې هر حکومت اخلاقي مسؤلیت لري چې د تروریزم او افراطیت پر ضد د مدني حرکتونو ملاتړ وکړي. د دې ټویټ په غبرګون کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي لیکلی چې داسې غیر مسؤلانه بیانونه مداخله ګڼي او د افغانستان رهبرانو ته دا غوره ګڼي چې د خپل هیواد په کړاوونو فکر وکړي. په نیویارک کې د بشري حقوقو د څارنې نړیواله اداره وایي د افغانستان حکومت باید د فوټبال د ملي لوبډلې د شلو غړو لخوا د جنسي زور زیاتي راوي جدن وڅېړي او تورن کسان باید محاکمه کړي. د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې یو شمېر غړو په د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې یو شمېر غړو په نومبر کې دا وکړه چې د فدراسیون مشر او یو شمېر چارواکو د دوی سره جنسي زور زیاتي کړي، خو د فدراسیون مشر او تورنو نورو کسانو دا خبرې رد کړې دي. په خیبر پښتونخوا کې د ښځو د حقوقو مدافع او د پښتون ژغورنې غورځنګ کړي ګلالۍ اسماعیل تر تقریبا دېرش ساعته بې درکې وروسته وموندل شوه. ګلالۍ اسماعیل نن ازادي راډیو ته ویلي چې هیڅ ډول تحقیق نه دی ځینې سوی، تر ذهني فشار لاندې وه، خو فزیکي زور زیاتی هم نه دی ورسره شوی. او د روسیې پولیسو د یهوا شاهدان په نوم د یوې دیني ډلې څو غړي نیولې دي. په روسیه کې له 2018 میلادي کال راهیسې دې ډلې پر فعالیت بندیز دی. چارواکو د نیول شوو کسانو شمېر نه دی څرګند کړی.
مننه له فرشتې جلسه. دوستانو تاسو کولی سئ د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویبپاڼه هم ولولئ، پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام. وصل وصال به سپورتي خبرونه راته وایي.
د سپورت ورځنې هنداره.
د افغانستان کرکټ بورډ د آیرلند په وړاندې ټیسټ یو ورځنې او شلوریزو سیالیو ته لوبډلې اعلان کړې. د لوبغاړو د غوروي کمیټې مشر دولت احمد زینن په کابل کې وی خبري ناشته ته وویل چې د آیرلند په وړاندې یادې سیالۍ د نړیوال جام لپاره د لوبغاړو د وړتیاو د معلومولو او چمتووالي لپاره دوی ته مهم دي. د دغو سیالیو په بیلابیلو دریو لوبډلو کې د یو شمېر پخوانیو لوبغاړو تر څنګ څو ځوانو استعدادونو لکه اکرام علي خیل، ضیا شریفي او وقار سلام خیل ته هم ځای ورکړل شوی دی. ټاکل شوی افغان لوبډله د روانې فبروري میاشتې له 20مې نېټې نه د مارچ میاشتې تر 19مې نېټې پورې د آیرلند په وړاندې درې شلوریزې، پنځه ورځنۍ او یوه ټیسټ لوبه وکړي. یادې لوبې د افغانستان په کوربتوب د هندوستان په دیرادون ښار کې ترسره کیږي چې په ټلویزیون به هم وښودل شي. په کابل کې ورزش د نشه یي توکو دښمن دی. فورسال سیالیو په لړ کې د کابل ځوانانو او نخبګانو لوبډلو د خپلو سیالانو په وړاندې بریاوې خپلې کړې. د دغو سیالیو په لومړۍ لوبه کې د کابل ځوانانو لوبډلې د یلان لوبډلې ته 8-0 په وړاندې ماتې ورکړه، او په دوهمه لوبه کې بیا د نخبګانو لوبډلې د کارتیناو ځوانانو لوبډلې نه 8-2 په وړاندې لوبه وګټله. د دې سیالیو په دوو راتلونکو لوبو کې د شنبه په ورځ د نخبګانو لوبډله د ظاهر اسد لوبډلې په وړاندې، او د کابل ځوانانو لوبډله بیا د یارانو د لوبډلې په وړاندې د لوبې ډګر ته ځي. د فورسال دغه ژمنۍ سیالۍ د روان لمریز کال د سلواغې له شپږمې پیل شوې چې د همدې میاشتې تر 23مې نېټې پورې به دوام کوي. او ټاکل شوې چې د هندوستان او نیوزیلینډ ترمنځ د کرکټ دوهمه شلوریزه لوبه سبا په آکلینډ کې وشي. د کرکټ د نړیوالې شورا د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې له دې وړاندې په لومړۍ شلوریزه لوبه کې چې د تېرې پنجشنبې په ورځ وشوه، نیوزیلینډۍ لوبډلې وتوانېده چې هندۍ لوبډلې ته د 30 منډو په توپیر ماتې ورکړي. په دغه شلوریزه لوبه کې نیوزیلینډ هندوستان ته د شپږو ویکټو وکټو په ځان سره د 260 منډو هدف ټاکلو چې په جواب کې هندستان د ټولو لوبغاړو په ځان سره 199 منډې جوړ کړې وې. خو له دې وړاندې د 15 ورځنیو لوبو سیریز بیا هندستان څلور د یو وړاندې په خپل نوم کړو.
اولا هم د سپورت په دګر کې تم کېږو. له آیرلند سره د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د لوبیدونکو لوبغاړو نمونه نن افغان کرکټ بورډ اعلان کړل. افغانستان او آیرلند د فبروري له 1 د مارچ تر 19 په هند کې درې شاله ورځې 15 ورځنۍ او یوه ټیسټ لوبه کوي. صفي الله ستانکزي په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی چې په ګډه به سره واورو.
د هغه افغان کرکټرانو لړلې چې په هند کې تمرینی کمپ لګولې وو له آیرلند سره د لوبیدونکو نمونه اعلان شول. په دریو شلاوري لوبو کې چې لمړی د فبروري په 1 په دهرادون لوبغالي کې ده، په مشهور څیرو راشد خان، مجیب زدران او محمد نبی سربیره نوې بالر ضیا شریفی هم شامل ده. د افغان ملي لوبډلې کپتان اصغر ستانکزی وایي ملګروی ښه تیاری نیولی دی.
دا کوشش ده چې موږ په بیټنګ بس ډېر کار هم وکړو، نو د ورلد کپ نه مخکې هم ډېر زیات میچونه دي چې په فروری کې آیرلند سره میچونه دي، هغه نه بعد نور میچونه هم شته، تر څو کولی شو موږ د ورلد کپ لپاره یو بهترین ټیم جوړ کړو چې هغه فارم کې، ریدم کې او ښه فټ انشاءالله.
د 15 ورځنیو لوبو لپاره اکرام علي خیل او ځینې نوي لوبغاړي راغلي او هم چټک بالر دولت او شاپور چې څو وختي لوبې نوي کړي د توپهونکي نور علي په شمول بیرته ټیم کې شامل شوي. په یوازینی ټیسټ لوبه کې چې د مارچ په 14 ده ځینې نوي لوبغاړي شته. افغانستان او آیرلند وړم 2018 کال په جون میاشت کې د نړیوال شورا بشپړ غړیتوب یو ځای واخیست. دوی له یو بل سره ډیر مخ شوي چې په وروستیو کې افغان ټیم ترې مخ کې ده.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د آزادی رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 ماښام تر 2 بجو پر منځنۍ چپه 12:00 او د FM پر 13:15 په ټول افغانستان کې صفه وازی اوریدلې سي. د ژمنې سره سم د اونیزو پروګرامونو وخت را ورسېد. لمړی به د ملګر ملت د مشمن لپاره د ملګر ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف او آزادی رادیو ګټ اونیز پروګرام اوري، ورپسې کور کلی مهیروي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو،
کمخونی یا په بدن کې دی وینې کموالی هغه څه ده چې انسان له بیلابیلو سیستمونو سره مخ کولی شي. نن په همدې اکل غږی ګولم سره د داخلي برخې ډاکټر محمد اغا نواب زیدی په پیل کې ورنه پوښتو چې ډاکټر صاحب، په دې وروستیو کلونو کې په ښوونځیو کې نجونو ته یو رقم ټابلیټ ورکول کیږي چې ویل کیږي دا د کم خونی نه وقایه کیږي، که په دې اکل معلومات راکړي چې دا پروګرام له څه وخت نه شروع شوی دی؟
دا پروګرام چې موږ ورته د اوسپنې فولیک اسید اونیس پروګرام وایو، دا په لومړي ځل په 2018 کال کې په ښوونځیو کې شروع شو چې هدف یې دوه شیان دي، لنډمهاله هدف دي او یو اوږدمهاله هدف دي. لنډمهاله هدف دا دی چې یو کوچنی ماشوم باید د مور نه کم خونه ونیسي، او اوږدمهاله هدف یې دا دی چې موږ د تغذیې نظر څنګه کولی شو سالمه ټولنه ولرو. نو په دې خاطر باندې دغه ځوان نجونې چې دغه د لسو نه تر 19 کلو پورې مرونه دي یا په مکاتب او ښوونځیو کې د 15 نه تر 12 صنف پورې لوست کوي، همدغه ګروپ خلک دي یا ډله خلک دي چې دا سبا میندې کیږي. نو مخکې دی چې دوی میندې شي، نو دوی باید د اوسپنې فولیک اسید ذخایر باید پوره وي، تر څو د دوی هغه آینده نسل چې دی یا هغه ماشوم چې دوی زیږوي باید هغه د دوی نه په میراث باندې کمخونه یا د وینې په کموالي سره مخ نه وي. نو دا زموږ د برنامې هغه لنډمهاله هدف دی چې هغه بین النسلي کړی د کمخونې چې د مور نه باید ماشوم کم